Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره ده د دیارلسو او نویم لمریز کال وروستۍ سهارنۍ خبري مجله ده. په خبري راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگټن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استادو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 کسان مړه کړي او 1.5 تنه نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې زیادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 8 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,800 کورونه هم ویجاړ کړي او تر 9,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د 3 په ماښام د طالبانو وین قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لویه لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې ښویېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلي حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط دې له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي له ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تهران په مهرباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویي له پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سې شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشار الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزئیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړاو ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. د سهار او بجې او و دقیقې کېدونکې دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. په بل لپور کې اوري چې روسیا وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سویو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له 10 کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. دا هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري نه لعنت ویلو ته. د ژوند په رنګونو کې د ظاهر شاه په واکمنۍ کې د یوه کوچي د عسکري خاطرې اوري.
پیغام عسکری وورور جان یا بای پپرشار اکړه یا بای یو کربینو لوی دروازه کې مم پایرا کوله بمبل بیا بم سلا کوټونه پاکول نه جنگ ونه دا دوه کال عسکرین تیر کړل.
تر اونې بجو نور مسائل هم تعقیب وو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهارشنبه له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر 150 زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل ان.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د 1399 هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هرکلی وی. افغان چارواکي وی د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوي چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا چهارشنبه د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملي شي. نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 1.5 کسان ووجل او تر 15 پیتو تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخی زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده تر سره شو. هغه مهال د داعش وسلوال ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي. نصرت رحیمي وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یوه کړنلاره جوړه کړې ده. دې کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. د نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
د نوروز په تړاو مو د امنیتي تدابیرو په اړه راپور له اجمل ان واورید. روسیه وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سویو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته تر تګ مخکې کړې ده. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته سهشنبه وویل چې د چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډلی چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبرې له 1400 ورځو وروسته د تیرې سهشنبه پورې پای ته ورسېدې. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبرې کړې خو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګرې ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دغو خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغو خبرو له پیلېدو مخکې ښاغلي خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلی وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو. ښاغلي کابلوف تاس خبري آژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ایز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه، خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په 9 مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نورو مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې ده امریکایي پلاوی او د طالبانو استازی د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلي.
Stars and Stripes رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې یو وخت هیله من و چې وروسته له ولس کلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالی شي، د طالبانو د سرزوري له عمله د هیله له لاسه ورکړي. د ورسپانې په وینا د شاغلي غني یو شمېر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. ستارز اینډ سټرایپس لیکي دې وضعیت ولسمشر غني نهیلی کړی او د خپل ملي امنیت سلاکار حمدالله محب لاري پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغل محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتېدو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکو غندل شوې ده. دغه ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوست کې د یو شخصي تلویزیون خبريال وو او له وی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې پر ورځ د خوست په شار کې وسلوالو وویشت چې بیا د همدې ورځ په ماشام لاخي سوټپونو ساور کړه. دایشت د بریټ مسولیت منلای دی. تیرونه په هلمند کې هم د خبريال نثار احمد احمدی د وشلو حادثه وشوه خو احمدی ټپی شو. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لشتر لشه دارلس خبريالان وشل شوې دي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. سیف الله ساحل د زابل شاجوی څخه په خپل سنس کې لیکلي باید د سولې لپاره په نوي کال کې اوربند وسي ځکه چې اوربند د سولې لپاره خورا اهمیت لري. نظم الله صافی له کونړ لیکلي هیله ده نوی کال د افغانستان لپاره د سولې او امن څخه ډک وي. حمید الله وطنوال د اورزګان له چورې ولسوالۍ لیکلي د اورزګان کندهار لویه لار بنده ده. د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز ترین کوټ سره له کلونو راهیسې بندې دي. چارواکي توجه نه کوي. موږ هم انسانان او د دې خاورې بچیان یو. ازادي راډیو د ستونزه تر چارواکو پورې ورسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمیس کلي کلي په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو بارانونو ځینې کسان زیانمن کړي باید چې مرستې ورسره وسي. شفیع الله افغان لیکلي د هلمند څخه مې نظر دا دی چې امریکا او محب وروستي جنجالونه د اشرف غني د تاریخي تګلارې کمزوري په نښه کوي. جاوید افغان له بټیکوټ څخه لیکلي موږ له لوړپوړو چارواکو هیله کوو چې د چاردې سړک پوخ کړي. موږ یې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړیو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د زده کوونکو لپاره د نوي نصاب کتابونه هیڅ نسته. ټول زاړه چاپ کتابونه کاروي. هغه هم شکېدلی دي چې هیڅ ډول استفاده ورڅخه نسي کېدای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د پاتې ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. وصل وسال له کابله.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه پر ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناشته ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بیطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلی نورستانی دا شنوول چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه ډکول.
انتخاباتي گذشته ای خو
بد مرغه تیر انتخابات خنول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې. شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو ده چې د غور له ولایته محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرم الدین رضازاده، ګلزمان نایب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل او د بلخ له ولایته غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برخنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استادو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په ورستی لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پېژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سرای اکبری د پکتیکا له ولایته او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددی، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمیدالله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضایی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارگزای او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علی شاه نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزی ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایي پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر سیرونو لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډېر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 13 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف له نږدې دیرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشرۍ تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد د ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل یې له اجمل انت خبرې.
درې لسیزې کار او واک او بالاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف له 49 کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري. د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سه شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بلاخره د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده. نظربایف وایي سږ کال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې دیرشمه کلیسه ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توقیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کېږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډېر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلې او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشرۍ دفتر وایي نور سلطان نظربایف د دې هیواد د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه د ګوښه کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ د پوتین او نظربایف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. نور سلطان نظربایف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقونو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. اوس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظربایف ته ورکول کېږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظربایف یو واده کړی او د داریګا، دیناره او الیه په نومونو درې لوڼې لري.
وموندل چې نور سلطان نظربایف له نږدې دېرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. په افغانستان کې د سهار 8:24 دغه راز شل ثانیې دي. بله مسله دا ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري نه لعنت ویلو ته. براین هوک دغه څرګندونې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې کړي دي. حسن روحاني پر ایرانیانو غږ کړی چې د هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي دي پر هغو هیوادونو واچوي چې دغه حالت یې په دغه هیواد کې رامنځته کړی دی. تفصیل له نوریاس نوري نه په یو راپور کې اوري.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې د دې پر ځای چې ایرانیان د ایران د ناوړه اقتصادي وضعیت په خاطر دې ته وهڅوي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته لعنت وایي، ایرانیانو ته دې کارونه او شغلونه ایجاد کړي. ښاغلي هوک نن په یو ټویټري پیغام کې دغه څرګندونې د ښاغلي روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې دي. روحاني د دوشنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت په پام سره له ایرانیانو غوښتي چې متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان ته د لعنت ووایي چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې روحاني د دې هڅه کړې وه چې په دې څرګندونو سره هغه انتقادونه ځواب کړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته پر تهران د واشنگټن د بندیزونو د بیرته لګېدو سره د دې هېواد د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د هغه پر حکومت زیات شوي دي. هوک ویل روحاني د لعنت ویلو او جادو له لارې د خپلې اقتصادي کمزورتیا ملامتې پر نورو نه اچوي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د لعنت ویلو پر ځای کارونه غواړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې هم د ایراني جګپوړو چارواکو د ورته څرګندونو په وړاندې کله ناکله عکس العمل ښودلی دی. روحاني په 2018 کال کې د ولسمشر په توګه د بیا غوره کېدو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران اقتصاد ته به وده ورکوي او پر متحدو ایالتونو هم تور پورې کړی و چې غواړي دا هېواد تر خپل نفوذ لاندې راولي. امریکایي چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د بندیزونو له بیا جاري کېدو یې هدف دا نه دی چې د ایران د خلکو ژوند سخت شي، بلکې غواړي د دې هېواد پر نظام فشار راوړي چې د اټومي تړون په اړه له سره خبرو ته کښېني.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله اوري. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. په خبرونه کې نور مسائل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه